افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی اجدې شپږم د جنوري 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنۍ له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډي پي اي خبري اجنس ته ویلي دا پېښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډېره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي 1.5 درجو ته رسېدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 30 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خو وینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکی او بی ګټی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي، لښته لږه 522 کسان مړ سوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښته لږه اویاتنې ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف سو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوی. د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د مترزنو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي. د ایران کې له 4 میاشتو راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې ساور کړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. سټولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمني به د دې غونډې قربانوي. پاینه حل کې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنی پروشار کې دا ستوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې د استازي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړي. په دې اړه له شکریه بارکزي سره هم مرکه خبرو.
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره. په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بېقانوني شته، په هغه کې بی احترامي شته.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ځینو خدمتونو د بیرته پیلولو خبر ورکړ.
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 13 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو. سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول.
هند کې د افغانستان سفارت وایي هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي.
فعلاً د فامیل سره موږ کوم همکاري نشو کولای. د وطن نه لرې، د فامیل نه لرې په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان یا یو نظامي ته ډېره سخته ده.
طالبانو په مزار شریف کې په یوه څلور لارې کې ځینې مجسمې ړنګې کړې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبیزاده وژل ښیي چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمه نه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولۍ تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړي مرسل نبیزاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه دی کړی هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بېلابېلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبیزاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبیزاده یو وراره هم په دې پیښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسی جرګې یوه غړې وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریه بارغزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړې دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمند قتلونه او زنجیری قتلونه ډیر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډیره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا ښیي چې په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشیني څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به یې مجازات شي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال له کابل څخه ولسي جرګې ته غوره شوې او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګ پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوري د پخوانی ولسی جرګې لغړی او په ناروی کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حملو تر شا د چا لاس دی.
پس غیر ده هیڅوک نشي ویلی چې دا حمله چا کړی دی، مګر په عملی او عیني لحاظ باندې طبیعي خبر ده چې دغه حمله کنن که پخوا هغه خلک سر ته رسولی شي چې د اوسنی نظام سره تړاو لري، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حملې بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او ریسک واخلي او یو لوی پښتوانې نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نوع مسؤلیت وانه خیسته، صرف په دې باندې بسنه وکړله چې ویلي چې یا فامیلی دښمنی وه یا کورنۍ مسایلو، چې البته دا هم یو د تیخت لال طالبانو ځان ته برابر کړی ده. متاسفانه په ډیر مواردو کې دغه رقم قتلونه حتی په اساسي ډول باندې چیډل شوي هم نه دي.
آغلی بارکزی، طالبان ویلی چې افغانستان امن کړی دی، دی وروسته نورو امنیتي پیښو ته په پام، آیا فکر نه کوئ چې طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟
وان باندې موږ نشو ویلی چې اوس افغانستان یو سوله ایز او امن افغانستان دی. افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې په هغه کې انتحاري شته، په هغه کې لوږه شته، په هغه کې فقر شته، په هغه کې بې قانوني شته، په هغه کې بې احترامي شته، په هغه کې اسلامي احکام نه تطبیقیږي او ورسره ملندې وهل کیږي، په هغه کې یو منزوي افغانستان دی. او د دې ټولو شیانو تر څنګ متاسفانه دا د سولې پروسه یو هغه د توطیې او دسیسو نه ډکه پروسه وه چې په تېر څلور کلونو کې د افغانستان خلک وغولوله او پای هم موږ ولیدل چې سوله نشته. سربیره پر دې چې اوس افغانستان کورنۍ جنګ بهرني ګروپونو سره مخامخ دی، اصلا سوله موږ نشو ویلی ځکه چې د خلکو حقوق تامین نه دي، اته معرفي شوي، مشخص شوي، واضح شوي نه دي. او د دې شیانو تر څنګ موږ نشو کولی چې ووایو چې سوله شته دی. یو نظام چې خپل جوړښت پاکلی وضاحت نشي ورکولی، نو د سولې او امن پاکله باندې څنګه دي وضاحت کولی شي چې ورکې؟ د دې تر څنګ که چېرته تاسو وینئ چې په یو نظام کې چې خلک په خوندي ډول باندې خپل ژوند ونه کي، خپل تجارت مخته ونه سي، خپل خبره په اسانه ونه کي، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنی باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاري شته، هدفمند قتلونه شته، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته، ډېر نور شیان هم شته دي چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بېخبر پاتې دي.
آغلی بارکزی، که څه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دي امنیت ته څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف و او د دې تر څنګ بشري حقوق فعالین و یا مثلا مدني ټولنو کې په غیر دولتي سازمانونو کې او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالی او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کیږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک چې په نظامی برخه کې کار کول یا په حقوقي برخو کې کار کول یا په نورو برخو کې کار کول، ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی بچې د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژلو پر موضوع خبرې کولې.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واورئ.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غونډې د سهار لو ته مخام تر بجو کول شي. موږ پر لاندو چپو نولس یوش او پنځه ویش میچو واورئ.
د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. نو وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاټ ان ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خبر کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنې مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځو ولو له امله دغه مرستې ډېرې اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډېر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوارځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو 4 ماشومانو له ډلې 3 د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي، په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغېز به یې خورا زیات وي. د مرستندویو موسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسېدونکي پلوشه ده چې 2 ورځې مخکې په خوارځواکۍ اخته یوه 3 کلنه لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوارځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوید رایټ وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه یې باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي، په افغانستان کې له 1991 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هیواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي، دې ته ژمن دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي، ترڅو دا او نورې غیر دولتي مرستندوی ادارې وکولی شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه غوښته، خو د ښاغلي غنی مخکنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي محمد اشرف غنی واقعي سوله غوښته. امید ظهیر مل تفصیل را کوي.
د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکینی مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونو ته تند غبرګون ښودلی چې ویلي وو مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سوله نه غوښته او انتخابات یې هم غلا کړي وو. مایک پومپیو د امریکا د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ده له محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي وویل
I was incredibly frustrated with President Ghani.
دغه جمهور رئیس غنی ډیر پتنګ شوی و. دا د دې لامل شو چې موږ ګام پورته کړو او ټول افغانان د خبرو میسته حاضر کړو. دا غوښتو چې جمهور رئیس او مای هڅه کړي و کڅ هم لدی وړاندې خبرې وی او بل اخره موږ ورته ورسیدو، خو جمهور رئیس غنی مخالف و او نه غوښتل چې دا کار وکړي.
مایک پومپیو خغل غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ. هغه انتخابات چې پر بنسټ یې د جوړیدونکو حکومت د لوړې په مراسمو کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. خو په تیر جمهوري نظام کې د جمهور رئیس غنی مرسال امرالله صالح د مایک پومپیو دات سرګندونې بې بنسټه کیسې بللې. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، جمهور رئیس غنی غوښتل واقعي سوله راشي، خو د امریکا پریکړه په پټه راول پنډۍ ته د افغانستان سپارلو څو دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. ښاغلی صالح زیاته کړي، د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې یوولس دلایل وړاندې کړل چې افغانستان د ده په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپاره او دا سوله نه راولي. نوموړي دا هم لیکلي چې د دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو ځواب یوازې دومره ساده و چې وی ویل د دوی هوکړه به 15 ورځې وځنډوي څو تاسې خپل پلویان راټول کړئ. د ښاغلي پومپیو څرګندونو ته خپله د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې خپلو مرکو کې په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط یو لوی لامل بللی و. خغلی غنی هم دا ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د مایک پومپیو په حضور کې د دوحې تړون لاسلیک کړ د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړي. خو زلمی خلیل زاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل له افغانستانه د خغلی غنی وتل بللی دي چې د ده په خبره سولې ته د رسیدو چانس یې له منځه یوړ. د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د افغانستان له بېلابېلو قشرونو یو مرکچی پلاوی هم ټاکل شوی و چې په دوحه کې له طالبانو سره څو پړاوه خبرې هم وکړي. له طالبانو سره د سولې خبرو د بریا لپاره د امریکا په غوښتنه مخکینی جمهوري نظام د انس حقانی، مالی خان او نورو مهمو طالب مشرانو په ګډون نږدې 6000 طالب زندانیان هم له بنده آزاد کړل. خو له دې ټولو سره سره طالبانو د سولې هوکړه یوازې امریکا سره وکړه او له افغان حکومت سره یې جګړې ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسمبل راپور راخلو. هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فارغ السویو پوځي محصلانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي. تبدسل کېده چې په هند کې افغان پوځي محصلان چې زده کړې پای ته رسیدلي شکایت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلته خپل نظامی زده کړې وکم بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوی یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هېواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیک ژوند شپې ورځې تېروي.
وادی سے مونږ سره د هند حکومت لخوا نسوی وی هغه هم سر ته ونره سوالی په لومړی کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا لخوا نه د سفارت لخوا نه کوم وادی سے مونږ سره سوی وی هغه هم سر ته ونره سیدی. آینده مونږ نه معلومه ده پیلن د فامیل سره مونږ کوم همکاري نسو کوي د وطن لری د فامیل نه لری په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې دنیا په افغان بیا یو نظامی ډیره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي. وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تګ ټکټ واخلي بله کومه مرسته ورسره نشي کولی. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په لیکنې بڼه ویلي د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي. لا هم ناستې او بحثونه ورسره لرو تر څو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په هند کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ ازادي راډیو سره یې شریک کړی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې 120 تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو چې 112 تنه یې اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. 13 تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل د هند د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا آی سی سی آر په بورسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول یې دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې، همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول، هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې درملنه وشي، چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو، ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته و او نور ډېر ځنډ و. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې و، تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړې مړینې تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې و، د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند د حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې و. خدا چې سرطان یې وده کړې وه، د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړې د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې یې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي، د سفارت په خبره 350 تنه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویاند عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه، خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي، چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
لدی استاد ریډیو با د شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
طالبانو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په یو څلور لارې کې ځینې مجسمې رنگی کړې دي. د شنبې پورس چې کوم ویډیو په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي، لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. دی ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیرو کارونکو خبرګونونه پارولې دي. دا هم په ډیره تفصیل
د ټولنیزو شبکو یو شمیر زیاتو کارکوونکو د بلخ ولایت د مزار شریف په کامګار څلور لارې کې د اس فرو د مجسمو رنګول غندلی دي. د شنبې په ورځ چې کومه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، په کې لیدل کیږي چې د ورستی اس مجسمه هم لویږي. د ویډیو د ټولنیزو رسنیو د ډیریو کارکوونکو غبرګونونه راپارولې دي. دوی انتقاد کوي، وایي چې باید د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو ته درناوی وشي او د دغو مجسمو رنګول چې د دوی په خبره سیمې ته ښکلا وربخلې وه، د دغه هېواد له خلکو سره څرګنده دښمنی بولي. د مزار شریف اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکي په بلخ کې حاکم ډلې هغه څلور لارې چې د اسونو مجسمې پکې وي او د خلکو د فرهنګ او ورزش نښه وه رنګی کړي او ثابت یې کړه چې دوی تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ته هیڅ درناوی نه لري، او دوی دا هم ثابت کړه چې دوی له اولې دورې په شان دي او بدل شوي نه دي. د مزار شریف ښار په کامګار څلور لارې کې د څو آسونه او آسفرو مجسمې چې د وزلوبو د دودیز لوبې صحنه یې ښودلې، کلونه مخکې د جمهوري نظام پر مهال جوړې شوې وې او د شنبې په ورځ ړنګې شوې. وزلوبه د افغانستان د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لرغونې لوبه ده. د طالبانو حکومت دا مجسمې داسې مهال ړنګې کړې چې د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې په افغانستان کې د وزلوبه په لوبه بندیز لګېدلی و. خو په بلخ ولایت کې طالبانو د حکومت اطلاعات فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د دغو مجسمو رنګول کوم ځانګړی دلیل نه درلود. له هڅو سره سره مو ونه شوای کړای چې د کامګار شرکت نظر هم ترلاسه کړو. طالبانو د مجسمو جوړول د شریعت خلاف عمل بولي. دوی تر دې مخکې په کابل پوهنتون کې هم مجسمې او دغه شان په بامیان کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه رنګ کړې وه. دوی دغه شان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امان الله خان او د یو شمېر نورو شخصیتونو انځورونه هم له دیوالونو نه پاک کړي وو. د یادونې وړ دی چې طالبانو په افغانستان کې د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال د افغانستان د تیر تاریخ کارندویه د بودا مجسمه هم رنګ کړې وه.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبې او شنبې په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا ازادي راډیو.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنۍ له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون د 15 تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډي پي اي خبري اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا 14 میلیون ډالرو د لیلام اعلان داسې مهال ورکړې چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د 24 میلیون ډالرو د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره شي. خو نامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکي او بی ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل شوي لشته لږه 522 کسان مړ شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې ویل چې د قربانیانو لري ډلې لشته لږه اویات نه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شوو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول شوی. ایران کې له څلور میاشتو راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادې ترسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو. قضاوت پخپل وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ.
اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون. په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکی به په نننی درس کې راته دا وښیي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مسایو کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرایت نظریه دعوه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تا د منفي 8 سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کافي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنین د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنین په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه مرحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوکی په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه ویلونه یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې ښودل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظتونه او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 30 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکل شوی قیمت لاسته کی چې یو شری 15 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمل یا نارمل یا نارمالټی هغه ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کې دوه څخه عبارت چې فرمول عبارت د سی ان مساوي کی جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال وايي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 8.5 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کیږي. نو د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته 2 نارمالټی د دې لاسته راځي. مولل یا مولالټی غذات وایي چې 5000 ګرامه محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوي حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کیږي ان مول پر ام څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو 90 ګرامه ګلوکوز چې 500 ګرامه اوبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړي نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډولز او شپږ دي چې د ټیم کتله لاس سره یو 18 ګرامه پر مول کې چې راکول شي 90 ګرامه مول دي. همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوي چې 0.5 کیلوګرامه کې په فورمول کې وځي وروسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدون کې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دي نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 15 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاس د فورمول کې وځي کې ته ورسې 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د پیسې دی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حاصل نه دمان کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عرشي وچې سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت یې د عرشي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د عرشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غذا د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. ان مسایي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولي برخې غلظت تشکر کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولي برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کړو 0.8 نه دوه او همدارنګه انډوی کې چې مولې برخه پیدا کړو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونو سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یوه مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوي شحمي تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخري توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل پورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېرښت کړیږي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې پاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ د الکترونونو د جوړې شتون یا هم د شریکولو په اثر پر رامنځته کیږي. کاربن کولی شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره مالیکولی وزن پیدا کو خو مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. خو مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي. د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.